هلته د یادې لوبې په ورځ هوا وریز ښودل شوې، خو د باران چانس پکې ډېر زیات نه دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورېدې، مازدیګر 4:30 دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خبرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په هغو ویډیوګانو او تصویرونو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي، یو شمېر ښځې ښکاري چې د یو ښوونځي مخې ته د اعتراض په دود ولاړې دي او شعار ورکوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ښیي. د مظاهرې یوې ګډونوالې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. طالبانو له څه باندې 400 ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز لګولی او په دې اړه یې کورنۍ او نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا وایي چې په روان ژمي کې په پلازمینه کابل کې د سونګ توکو د بایو د کنټرول لپاره یو لړ اقدامات په پام کې لري. په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې د توکو بیې لوړې شوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شوې پریکړې له مخې د کابل ښار په 400 سیمو کې به 400 زره د ډبرو سکاره یو ټن په 9000 افغانۍ وپلورل شي. خبر پاڼه زیاتوي چې همداراز د مایع ګاز د بیو د کنټرول په موخه هم یو لړ احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. دا پریکړه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمني په ختیځ کې یو شمېر کسانو چې ګمان کېږي د کډوالو مخالفان به وي، پر یو هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمېر کډوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا برید د دریزدن ولایت ته نږدې د باوزن ښار په لمنو کې پر یو هوټل شوی. پولیس وایي بریدګرو د سهار له 5 بجو وروسته د هوټل کړکۍ ماتې کړې او ځینو برخو ته اور واچو، خو د هوټل کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. د پلان له مخې د راروانې پنجشنبې په ورځ د هوټل ته 1.5 تنه کډوال راوستل کېدل. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان ستيفان دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیانېږي، او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دي له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. ولسمشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پیلوسی پر میړه برید یو ډارونکی عمل بللی دی. پر پاول پیلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلی بایدن پرون په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د متحدو ایالاتونو په سیاسي ډګر کې تشدد ځای نه لري. په پرونی برید کې 20 کلن پیلوسی په ککره خیمټ او لاسونو ټپي شو او تمه ده چې ډیر ژر به بیرته روغ شي.
The Lobo Le Maidana.
The manager's ad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانې وی بلی اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شلورونو د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې روانې دي. تر دې دمه د دې سیالۍ نږدې له شلو ډېرې لوبې شوي او نورې بلا هم کېږي، خو د بارانونو له امله د یو شمېر لوبډلو په ځانګړي ډول د افغانستان دوه لوبې مساوي پای ته رسېدلې. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان دواړه لوبې د باران له امله لغوه شوې. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه انګلند ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د دوه نمرو په لرلو سره شپږم ځای لري. افغانستان به دوه نورې لوبې هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې دواړه لوبې وګټي. له کوربا استرالیا سره د نومبر په 1 او د سریلانکا سره د نومبر په 4 مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بي ګروپ کې بیا هندوستان د سلور نمرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خبرونه مو تر ډیره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړې شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مثلث په خبرونه کې د کرکټ دوه مبصرینو ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومند سره په دې اړه بحث کړی دی.
د لمړی به عام صاحب تاسو ته راشم د کرکټ نړیوال جام څرنګه ارزوي په لنډو، یعنی دا جام لوبي څرنګه روانې دي؟
شیبر صاحب تاسو ته استاذو لیدونکو او اوریدونکو ته مېلمته هم سلامونه. سوال مو ډیر عمومي دی په څو برخو ویشم، که د موسم له پلوه وایي خو ډېر خراب موسم کې آسټرالیا کې نړیوال جام لوبې روانې دي. هر ورځ باران وي، د افغانستان یوه لوبه د باران له کبله ونه شوه، د جمعې د ورځې په لوبو کې هم د باران وړاندوینه شوې ده. د لوبو په پلوه تقریبا ځینې لوبې چې شوي دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غښتلي ټیمونه چې دي هغوی هماغسې غښتلي پاتې دي. البته د آیرلینډ او د انګلینډ لوبه که ترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله وه د آیرلینډ لپاره چې د انګلینډ لپاره چې آیرلینډ ترې لوبه وګټله، له هغه برخه انګلینډ، هند او استرالیا او دغه نور دغه ټاپ 15 ټیمونه چې دي هغوی په ښه مرحله کې روان دي. یعنی دغه دویم مرحلې ته د دوی دغه سفر ورځ په ورځ لنډیږي. د پاکستان ټیم یادولی شو چې هغوی هم په ښه وضعیت کې قرار لري، د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټنګ کې تخنیکي غږیږو. د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې دی. اوله لوبه یې وبایلله، دویم یې د باران له کبله لغوه شوه، یوه نمره لري، نو درې لوبې نورې پاتې دي.
تاسو ځینو ټیمونو ته اشاره وکړه، مثلا د استرالیا په برخه کې پخوا دا ویل کېدل چې لوبه یې په کور کې دننه ده، شاید ډېر ښه وځلی شي، لیکن لومړۍ لوبه یې له نیوزیلینډ سره په ډېر توپیر وبایلوده. نو د پیشګویانې سوار له مخه کېدې، حتی د ویسټ انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډېر ښه وځلی، ځکه د شلو ورونو نړیوال جام لوبې چې پیل شوي دي تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې دوه ځله یې دا جام ګټلی دی، هغه هم له دې جام آوټ شو. نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوي نه دي یو ډول؟
د انګلینډ او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه، افغانستان که داسې وایم چې په دغه جام کې یوازینی ټیم دی چې سپین بال یې ډېر بې بدیل دی او ډېر قوي دی. انګلینډ چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال، او که انګلینډ له آیرلینډ سره لوبه کوي سپین بال، تاسو نشئ مقایسه کولای. د آیرلینډ سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نشئ مقایسه کولای. آیرلینډ دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام فاینل ته به ووځي. استرالیا ثابت ټیم دی، د تاریخ په اوږدو کې که تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی. دوی د بالینګ ښه کمبینیشن یا ښه ترکیب لري، د بیټنګ ښه لري، آل راونډران ښه لري، اوپننګ ښه لري، په خپل کور کې دوی لوبه کوي. او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي. یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډېر مخکې ووځي. او هند یادونه کولای شو چې هند هماغسې وړاندوینه کېده. هند یو ډېر متوازن ټیم دی، تاسو د هند اوپننګ وګورئ، میډل آرډر وګورئ، بیا د بالینګ کمبینیشن وګورئ، او دوی دا پرونی لوبه او نننۍ لوبه وګوره، پرونی نه ده، د تېرو ورځې لوبې د پاکستان سره چې لوبه وه. د هند لپاره ښه خبر دا ده چې د دوی هغه مخکښ بیټسمین چې تل ورته لوبې ګټي، غټ اننګزونه کوي، ویرات کوهلی بیرته فارم ته راغلی دی، نن هم تر 500 ډېرې منډې وکړې، هغه بله ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله. نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپه نه دي. د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه، لنډ غږیږي ما چې خبرې مې ډېرې نه شي. کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر ورسره ډیسپلین یا نظم ډېر مهم دی. کله چې موږ د فکر لوبه وایو، مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدانه پورې په یو فکر سره، آرام فکر سره لاړ شو. کله چې د ډیسپلین خبره کوو، باید لوبغاړي که په میدان کې دننه وي، که د میدان نه د باندې وي، او که په رسمیاتو کې وي، او که په شخصیاتو کې وي، دوی منظم وي.
محمد صاحب که تاسو ته راشم، ان صاحب د پاکستان ټیم ته اشاره وکړه، ویل چې ځینې لوبډلې لکه استرالیا له بایللو یو څه زده کوي او بیا سترانګ پرفارمنس کوي. پاکستان هم خپله لومړۍ لوبه بایللې ده. په پاکستان کې دننه رسنۍ څه وایي چې د پاکستان ټیم به له دې وروسته ښه وځلي؟
پاکستان کې زیاتره امیدونه د شاهین افریدي نه، د هغوی چې کوم تیز بالر دی، هغه د څه باندې دو میاشتو راهیسې انجری لرله، هغه ژوبل وو او د هغه علاج روان وو په برتانیا کې. نو دا د هغه لومړي میچونو چې هغه رالی، خو شاهین افریدي بیا هغسې تیز بالینګ مونکو، یو سلو شل دغسې بالی ویشتو څه باندې، دغه نه دا تمه کېده چې دا به یو سل سلویخ سپیډ والا بال ولي، خو هغه هغسې ونه کړله. دغسې لاین او لینت هم د پاکستان چې کوم پخواني کرکټران دي، وسیم اکرم او دغسې حفیظ نورو، هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاري چې شاهین په مکمله توګه روغ نه دی، فټ نه دی لکه لا هم. خو هغوی تمه وښوده چې کېدی شي په راتلونکي کې هغه خشی او واپس خپل نارمل حالت تراشی، عادی حالت تراشی، ځکه چې سبان دوه میاشتې هغه لوبه ونه کړله. نو زیاتره تمې د شاهین افریدي نه وي، هغه اوس لا هم په خپل عادي حالت ته یا خپل فارم ته نه دی راغلی. د دغې نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم، نو د هغوی نه هم تمې وي چې دوی به ښه لوبه وکړي، ځکه چې اوسه پورې چې څومره هم سږکال میچونه شوي دي، نو هغې کې د پاکستان نیمایي رنزونه 50% هغه دغه دوه اوپنرانو کړي. هغوی هم د هند خلاف ډېر کم رنزونه وکړله، هغوی ما هغسې خپله کارکردګي ونه ښودله. دغسې د پاکستان ښه خبره دا ده، څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کوم دی هغه دی ځله وچلید. افتخار هغه څه باندې 50 رنزونه وکړله په ډېر کمو بالونو باندې.
شان مسعود
ډېره ښه لوبه وکړله. نواز لږ بالونو باندې یو څه باندې دغسې یو دوه چوکي والي ښه رغه رنزونه جوړ. نو پاکستان میډل آرډر وچلید. خو د پاکستان خه خبره دا ده چې د شاهین د تلونه وروسته د پاکستان چې کوم نور تیز بالران دي لکه نسیم شاه هغه په فارم کې دی، دغسې حارث روف د ښه فارم کې دی، د دې نه علاوه نور چې کوم د پاکستان سپینران دي، شاداب خان دی او نواز سپینر هم دی، هغوی په ښه فارم کې دي.
وبخښئ، د دې هانسپ د دې پاکستان میډل آرډر د پدیبل وب کې خوشو وزلیدل، لیکن پاکستان له انګلند سره له انګلستان سره په کور دننه ولوبي وکړي تر دې نړیوال جام مخکې. هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو. آیا په دې لوبه کې خلک دا حکم کولی شته چې د دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلی؟
زه فکر کوم دا د یوې لوبې خبره نه ده. پاکستان دغه نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو. تاسو که وګورئ دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیلابیل لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ. فخرالزمان د دې اوپنر دی، سو کال اوپنر پاتې شوی دی، وینینګ اننګزونه ورته کړي دي، مګر هغه ون ډاون استعمال کړ. د هغه نه وروسته حیدر علي او ځوان لوبغاړی د انډر 19 او د پاکستان سپر لیګ نه راوستو، هغه ته چانسونه ورکړ. حتی د دوی دغه شان مسعود یادونه مو کړه، د ډېره موده وروسته بیرته راوستو، چانس یې ورته ورکړو. افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کوي چې عمر زیات دی، هغه راوستو. آصف علي ګوره مسلسل دوی لوبي، دوی دا بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړی و. نو طبیعي ده چې کله ته خپل هغه خلا ګوري، خپل ستونزه ګوري او د ستونزې د حلولو لپاره یو بهیر شروع کوي، نو لاره کې به ټکانونه خوري. پاکستان چې د انګلند سره لوبي وکړي په کور دننه، هغوی ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول. هلته یې لوبې وبایللې، نو د هغه وخت نه لوبغاړي مسلسل ولوبېدل. کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکې، که هر څومره کمزوری لوبغاړي، هغه ذهنن قوي کیږي، خپل مشکلاتو ته متوجي کیږي، په خپلو کمزورتیاو باندې کار کوي، په نیمګړتیاو باندې کار کوي، مطمئن کیږي. چې
تاسو خبره پر کوم جعفر صاحب دی کې بل مهمه خبره دا هم ده چې اکثر ما چې څنګه وویلې د پاکستان نیمایي رنزونه هغه اوپنران جوړ کړي لکه بابر اعظم او محمد رضوان، نو زیاتره ورونه هم هغوی ولوبي. دا وار چې کوم د هغوی په وخت اوټ شول، نو دغه سې میډل آرډر بیټسمین چې کوم بیټسمینانو بیټرانو هغوی ته موقع په لاس ورله چې لوبه وکړي.
همدا ستاسو خبره محمد صاحب، په پاکستان کې رسنۍ ډېر وخت په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورو لوبي شي او ډېر بالونه له لاسه ورکوي. هان صاحب، څرنګه دا انتقاد په ځای ده که افغانستان ته راشو؟ انسپ د افغانستان لوبغاړي تاسو له نږدې استرالیا کې لیدلی دي، د دوی روحیت څرنګه ده؟ لومړی لوبه یې بایللې.
تاسو وګورئ، افغانستان چې تیر سال د انګلند سره مخامخ شوی و په 2014 کې، 2014 او 2022 و کال کېږي، ته چې یو ټیم سره و کال وروسته مخامخېږي، نو طبیعي ده چې تبه تندکونه خوري. که دوی د انګلند سره په یو کال کې دوه سیریز ولري، زه درته په اطمینان سره ویلی شم چې په دویم دریم کال کې انګلند به سیریز هم وګټي، په 5 میچونو کې به دوه خامخا ترې ګټي. یعنی دا د تمرین خبره، ساسو دقیقه ده چې دوی تمرین، موږ تمرین چې وایو تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفته د ورلد کپ نه مخکې دوی ولې آمادګي ونیول. تمرین موږ دې ته وایو چې مسلسل دوی ولوبېږي. پاکستان غوندې سیریزونه ولري، انډیا غوندې سیریزونه ولري، آسټرالیا، انګلند، حتی آیرلند غوندې سیریزونه ولري، چې په دې کې د نورو هیوادونو او بالخصوص د کرکټ د نړیوالې شورا مسؤلیت هم دی. دا موږ دغلته چې یو د کرکټ د نړیوالې شورا د مسؤلینو سره چې موږ بحث کوو، په یوه خبره همدغه وه چې د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوئ، صحیح ده، مورل یا معنوي مرسته او مادي مرسته به کوئ، خو یوه مرسته دا مهمه ده چې دغه نور هیوادونه تاسو تشویق کړئ چې دوی سره سیریزونه برابر کړي. نو د انګلینډ سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا ووایئ، د انګلینډ بهترین فیلډنګ وکړه. تاسو د هغه کله لیدلی وي د نجیب زدران کم کې چې هغه عادل رشید واخیستو، هغه ډېر آوټسټینډینګ کیچ وو.
محمد نبی خپل هم ډېر ښه کیچ اخره کې ونې، خو د هغې نه مخکې ډېر ښه آسان کیچ
وګرځېد. هدف دا دی چې کله نا کله هغه د جانب مقابل یا د مقابل ټیم ښه فیلډینګ ستاد ډیرو منډو مخه نیسي. او د افغانستان د کرکټ په اړه خو تل دغه انتقاد کیږي چې دوی بیټنګ کمزور دی د اول سره، او دوی مسلسل هم دغه کوششونه
کوي. بیټنګ که تاسو ګورئ شبر صاحب، نو د افغانستان بیټنګ لکه ډېر ښه لوبغاړي ورسره دي. که تاسو عزت الله عزیز ته وګورئ په پی ایس ایل کې دغه کومه لوبه ده، رحمان الله ګربز ته وګورئ، محمد ابراهیم بیخي ماته سم د محمد رضوان په شان تک ښکاري، لکه ډېره وکټ هم ټینګي، ښه بیټنګ هم کوي. دغسې بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټنګ کوي، بیا نبی او راشد خان خپل هم ښه هیټران دي، عثمان هم دې زړه ډېر ښه بیټنګ وکړو. نو د افغانستان بیټنګ ښه دی، خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې افغان لوبډلې میچونه ونه کړل لکه نورو هیوادونو سره، پریکټس یې هغسې نشته دی.
رانو اوریدونکو، احمد شیبرو چې د کرکټ د دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار العالم مومن سره د کرکټ د نړیوال شلوري جام په اړه بحثونه درلودل. پاندې سره زموږ د دیورنې خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسله را پیدا کی او بدلون کې راولي.
د تانې څنګه د خبرونه ما همایون هیواد جوړه کړې چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره ل د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره د خپلې هوساینې دپاره یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خواته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري، په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته راپیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا یو مفهومه ژوند ده او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک له دولسم نه فارغ وي پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر ورکړي چې د ما ژوند یو ماموریت ته همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستانه ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کېږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلق په اصطلاح یې وایي نه دوه کېږي، په مخ یې نه رڼا کېږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډي یا اروایي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپوسره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوی؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.